دیرش دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبری آژانس ته ویلي دي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 10,000 افغانانو نارینه او ښځو په تیر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو گزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځایونه جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یو استولې خبرپاڼه کې ویلي دي چې له سرپټې اکاډمۍ او نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوی چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکی بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته تیار شي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیربیکوف په 14 کاله بند محکوم کړی دی. وزیربیکوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونو ته هڅولي. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیربیکوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل، خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل، په جبر تاجکستان ته راوستل شول.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچیر کم وسیګی د رواني له لحاظه هم د جسمی له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی.
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکو لیزا وای د کورنۍ مشران د خبولې چې ژر خپل اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دغه مخلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده، یعنی دغه د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دوی اولاد راوړي، څرنګه باید دوی اولاد منځ کې وقفه راولي، دوی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دوی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګورئ، کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دېو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مچ و ډېره خرابه تیره شوه، په خوندې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړله، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې وانه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلي وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابي منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه. یو نکاح دی، داغله نکاح، چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري. هغه عقل پوخ وي هغه خپل خپل باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته. هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر. وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی. او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم و دهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې داره چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپوه محمد بشیر بهرامي وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی اریکل پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید دی موضوعاتو ندی راگاهی هونه لری او دا موضوعاتو بانی سعی پونو وسیگی. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار نه وي به ورسره بل چاته ورکړي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونې مو په لاس پرم.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال سخه زیات مدکی چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستی دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړی وو. دوی ازادي راډیو ته په رالیږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بیکاري او له بل لوري څخه یې بېوزلي ډېرې ځوروي، خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې راسره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخ کېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور و پلار نه یتیمه وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي و، ډېر کم عمر نه ما کوشش وکړه، هڅه مې وکړه ته زه به شاید یو څوارلسو کلو جلۍ وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وه کړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبوره و چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې دا د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو، نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدې نه چې بلته د سوال لس اوږد شي، دې ته ورته کارونه ډېر ښه دي چې میرمنې وکړي.
مثلا ښځې همدا اوس چې په کورونه ناستې دي، کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي بعد از شان دی چې دوی پلوری مختلف وړې سوداګری کاندي، چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري، دا ورته ډیر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګارۍ ته ور نه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونی دی. نوموړی د ځان په اکلا وایي چې خیاطي ځکه په ګلدوزۍ بدله کړه چې ښه بازار یې درلوده.
یا وخت ما خیاطي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه، یعنی یو څه مودې لاړه هغه جامې چې به موږ ګنډلې، بیا یو بل شر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره ده، هغې لاقل زموږ د ژوند ګاډی چلیده، ولې ما نه غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم. او زه نه هیچ چاته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه، او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خودو کې هم امکان لري چې موجود وسی نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یې یو څه ګټل او هم یې وخت تر یوې اندازې خوښ تیرېده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، په یو رنګه نه په یو رنګه کارونه یې ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو د هغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکو ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدا پروسه بیا سویس ایډ کومک کړل. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله، زموږ نه طرف تعلیم وو، حاضرګانې یې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکه چې باقي نور جنکین راټو کوي او کورو ته باندې راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان ته زموږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما پخپله د ایم سي په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې دا هم به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار وو. ما هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسی سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خیلو کې او بیسودو کې پروژه وه. سړی به تلل مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر وو د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو. او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او موقت اداره یې لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې وو، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنی دې ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، ان زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیان چې امادګي و راتلونکي دپاره. زموږ هیله د جنکو نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې په څېړنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړي او یا یو بل چا ته هم خیر ورسېږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنې هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب د صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه سته چې موږ کولای سو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زموږ خاص او ذوق ده کولای سو هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای شي په ځینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکه هم ځان کولای سو مصروفه وساتو او هم کولای سو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپلې جامې خپله ګنډمه، بې له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کومه بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط که جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته ته راسه. ګوره دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گذاری لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وترسه هر څه وترسو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نور لار است، نور چار است. مثلا د قرآن کریم کورسونه دی دوی کولای سي سغل ته مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وایت دا یو پخ د سمګل دینه باید خګټ واخلو، او د زم د انده او راتلون کله لپاره باید لدینه خاص استفاده وکړو تر څو راتلون کې کیسه زمون خوځي او کاری د فطر برته پیل کیږي، مونږه په بشپړه توګه آمادگی ولرو او خالی ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Sakre da, zemun ki sakre da.